د مازیګر سلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوم. د برتانیا دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې له دوو اډو پرته نورې ټولې خپلې اډې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. د دې او نور موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه خپرو. پر شلمه دقیقه د انتخاباتو ځانګړی پروګرام او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ اونیز پروګرام خپرو. نور په زړه پورې موضوعات هم لرو، خو سمدستي خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اوکراین کریمیا سیمې ته نن خپلواکي اعلان کړه او رسمانی له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه، او استرالیا موافقه کړې چې د ماليزیا د لادرکه شوي مسافرونو کې الوتکې د موندلو لپاره د هند سمندر په پراخه ساحه کې د لټون عملیات وکړي. نړیوال خبرونه په سوشي بو کې وړاندې کیږي. اوس ناجیه ساپی کورنی خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچې کې اورئ. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې په وروستیو درې ورځو بارانونو کې 9 کسان وژل شوي او 73 کورونه تخریب شوي. د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي، او د اروپایي ټولنې په مالي لګښت په کابل کې افغان ځواکونو ته د جنایي څېړنو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د خبرونو تفصیل. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په وروستیو درې ورځو بارانونو کې 9 کسان وژل شوي او 73 کورونه تخریب شوي. د دې ادارې د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز رئیس احمد نافی ازادي راډیو ته وویل چې دوی له اړوندو وزارتونو سره په تماس کې دي ترڅو زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې وشي. د بدخشان چارواکي وایي چې په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي وین احمد نوید ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې 15 افغان سرتیري هم ټپیان شوي. نوموړي وویل چې تېره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په یو شمېر پوستو حمله وکړه چې د دواړو لورو ترمنځ نښته پیل شوه، او دغه نښته نن مازیګر پای ته ورسېده. خو وسلوالو طالبانو بیا د دریو پوستو د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې دا ډول ادعا کوي. د اروپای ټولنې په مالی لګښت په کابل کې افغان ځواکونو ته د جنایي څېړنو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د کورنیو چارو وزارت معین کرم الدین یاور نن په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې اړه وویل:
تقاضایی که ما از
هغه غوښتنه چې زه د اکاډمۍ له قومندان او سزانو څخه لرم دا ده چې باید دلته ښه ظرفیت سازی وکړي. باید داسې پلان جوړ شي چې له مخې ټولنې ته داسې کشپی ځواکونه وړاندې کړو چې د کورنیو چارو وزارت اوسنۍ اړتیا ته ځواب ووایي.
نوموړي وویل چې دغه انسټیټیوټ د اروپایي اتحادیې په څه باندې 3 میلیونه یورو جوړ شوی. تر دې مخکې افغان پولیس د جنایي څېړنو په برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ و. اولسی جرګنن له دویم ځل انتخابات وروسته به هم ونت ونې د لښ خپل لمړی مرسیال او لمړی منشي وټاکي. نن په انتخاباتو کې ګل پاچا مجیدی، غلام حسین نصيري او غلام سرور فیض د لمړی مرسیال سوکېته، او عبد الرؤف انعامي، زکیه سنگین او سمین بارکزی د منشي توپ سوکېته د کاندیدان ول. خو یو هم د 50 جمعیو رایه ترلاسه نکړې. تر ورځ هم د سوکېته انتخابات به نتیجې و پرون. سلیم محمد سلجوقی د دې جرګې د دویم مرستیال او عرفان الله عرفان د منشي د نائب په توګه وټاکل شول. دا تر دې مهاله د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد نوري.
السلام علیکم. د اوکرين کریمیا سیمه نن خپلواکي اعلان کړه او په رسمي توګه له روسي سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه. د کریمیا پارلمان نن په ځانګړي غونډه کې په غوڅ اکثریت سره د دې اعلان ملاتړ وکړ. د کریمیا د پارلمان غړو له ملګرو ملتونو او نړیوالو ټولنو غوښتل چې د دوی خپلواکي ومني. دا اعلان رساله هغه کې چې په کریمیا کې د ترسره شوې ټول پختنې نتیجه ښیي چې د دې سیمه څخه کم 90 پسلو کې اوسیدونکو له روسي سره یو ځای کېدو ترې ورکړه. د اوکرين حکومت او لیدو هیوادونو دا ټول پختنې ټولنه غیر قانوني بلل ده. په همدې حال کې اروپای ټولنه نن په بروکسل کې غونډه کوي او په روسیې د بندیزونو په اړه بحث کوي. تمه ده چې متحده ایالات هم له خپل لوري نن په کریمیا کې د روسیې د پوځي مداخله په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه اعلان کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې کاترین اشټن ویل دا ټولنه باید روسیې ته سخت پیغام ورکړي. په همدې حال کې د پولند د بهرنیو چارو وزیر ویل نړیواله ټولنه به د اوکرین د یو ځای کولو په اړه بې ځوابه پاتې نه شي. تر سره شوې ټول پښتنه غیر قانوني ده. نړیواله ټولنه به د کریم انتخاب په رسمیت ونه پیژني. دا په دې معنی ده چې روپۍ ټولنه به هغه څه وکړي چې ویلې دي. بلور ته بیا د روسیې د ولسمشر یو سلاکار ویلي ولادیمیر پوتین به د سه شنبه په ورځ د پارلمان له دواړو مجلسونو سره د کریمیا پر موضوع خبرې وکړي. په یو بل تحول کې روسیې د اوکرین د بحران د څېړلو لپاره د ملاتړې ډلې د جوړولو پیشنهاد کړی دی. استرالیا موافقه وکړه چې د هند سمندر په یو زیاته ساحه کې د مالیزیا د لادرکه مسافروړونکو الوتکې د موندلو لپاره لټون وکړي. د استرالیا صدر اعظم توبی ابوت ویل هیواد د مالیزیا د حکومت په غوښتنه د لادرکه الوتکې په لټون کې همکاري کوي. د مالیزیا وسوه ویا بوئنګ ډول الوتکه چې 219 کسان پکې سپارول د روانه مارچ میاشت په 8 نیټه لادرکه شوه. پلټون کې وایي نوې شواهد ښیي چې الوتکه په قصدي ډول د رادار له پردې څخه منحرفه کړه شوې ده. دا پلټون کو پوینا له رادار سره د تماس له خطه کې دوه ورځې هم الوتکه د وو ساتونو لپاره په هوا کې وه. دا مهال شپږ هیوادونه د هند په سمندر او د تایلند له شمال څخه د قزاقستان او ترکمنستان تر پولو پورې ساحه کې د دې الوتکې په لټون کې دي. پر متحده ایالاتو د سپتمبر د 12 د حملو تورن چې ځان د دغو حملو اصلي طرح بولي وای هغه کس چې یو وخت د اسامه بن لادن ویندوی او اوس په نیویارک کې محاکمه کیږي د القاعده د پوسی عملیاتو په پلانونو کې هیڅ ونډه نه ده لرلې. خالد شیخ محمد په یو بیان کې چې د یکشنبه د ورځې پورسیو کې د منهاټن په محکمه کې ولسل شو ویل سلیمان ابو غیث د القاعده لپاره د ویندوی په توګه دنده ترسره کوله او هغه دغه دنده ته ځکه غوره شوی و چې ډیر فصیح او اغیزمن ویندوی و. خو محمد وای ابو غیث له پوځي عملیاتو سره هیڅ کار نه لره. ابو غیث چې د بن لادن زوم دی تورن دی چې د امریکایانو د وژلو لپاره دسیسه کې لاس لري. محمد د کیوبا په ګوانتنامو زندان کې بندي دی او د ابو غیث مدافع وکیلان ویلي چې دوی هیله مند دي د هغه شاهدۍ څخه به په محکمه کې ګټه واخلي. د امریکا څنګه ځواکونو هغه کشتۍ نیولې ده چې د لیبیا په اسدرا بندر کې خام تیل بار کړیو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د عملیات د لیبیا او د قبرص په غوښتنه شوې دي او په ترڅ کې چاته ځاني تاوان نه دی رسیدلې. د روان میاشتې په سر کې د لیبیا د حکومت یو شمېر وسلوالو دغه کشتۍ چې د شمالي کوریا بیرغ په لګېدلې ده او لیبیا د تیلو د ملي کمپنۍ تیل پکې بار ونیوله. د لیبیا پارلمان تیر اونۍ صدر اعظم علي زیدان له دې عمله چې د دې کشتۍ په مخنیوي کې پاتې راغې له دندې لرې کړ. او د قزاقستان چارواکي وی د الماتې په نړیوال هوایي ډګر د هانګ کانګ دوه اتباع چې زیات شمیر خالی قزاقي پاسپورتونه ورسرول نیولې دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې نن ویل ل نیول شو کسانو سره 291 قزاقي پاسپورتونه نیول شوې دي. په دې پاسپورتونو کې یو څلوخت هغه دي چې اوازې رسمي چارواکو ته ورکول کیږي. دوه نیول شوی کسان ل الماتې څخه د هانګ کانګ په لور روان ول. اوس هم د هوا حالت
د هم پرتلونکو سلر وشتاتونو کې د افغانستان د زنیولو یو خارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه دوا اسمان زیزی وریز هرات د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه و اسمان وریز ننګرهار د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه دیالس اسمان نیمه وریز مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه نه اسمان وریز او وروستۍ برخه کې کندهار د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه شپږ اسمان وریز لملتیمو مننه.
ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چاپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چاپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې خبرې چې د برتانیا د دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې له دوو اډو پرته نورې ټولې خپلې اډې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې. په کابل کې درنو ریاو خلک سخت زیانمن کړي دي.
د اټاپا کې بیګا تنیمه بجې د همسایه دیوال په دابل کور راغورځېدل او درې ماشومان وفات شو او درې څلور نفر زخمیان دي په شفاخانه کې بستر دي.
په دې اړه به له یو مقام سره هم د تدابیر په اړه خبري وکړو. اروپای ټولنې د افغان جنایي پولیسو لپاره یو تحقیقاتي انسټیټیوټ جوړ کړی او په یو بل زړه بوګنونکي راپور کې باوري چې په بلخ ولایت کې د یو کلی د جماعت مولا پر یو وکلن ماشوم جنسي تیری کړی. د انتخاباتو په اړه د راپورو د ځنګړو راپورونو برخه هم لرو او په دوهمه نیمای کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې یو بل برخه خبرو چې د ورځې د موضوع یعنی په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې اهمیت یادوي.
د شورا یو وکیل بند خراب جوړ کړ او چې بند ونړېده یو ښځه او ماشوم زوی وبو واخیستل. چې انتخابات دومره د ښځو په ژوند تاثیر کوي نو ول په کمپاین کې برخه وانخلي.
دا ډرامه د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهمه نیمای کې خبريږي. برتانیا وایي له دوه پوځي اډو پرته په افغانستان کې خپل ټول نورې پوځي اډې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند وایي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو ته د برتانیا د پوځي اډو سپارل د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو د لوړېدو نښه ده. د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر شمن او په دې اړه تفصیل.
د برتانیا دفاع وزارت اعلان وکړ چې ځواکونه په هلمند کې له دوه پوځي اډو پرته نور ټولی پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې. دا دوه پوځي اډې چې پاتې دي یوې د کمپ باسشن او بلې د ابزرویشن پوسټ ستریګا دوه ده. فرانس پریس خبری اجانس راپور ورکړی دا د برېټانیا د پلان یو برخه ده چې غواړي د روان میلادي کال تر پای خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. د راپور لمخې د جګړې پاوچ کې برېټانیا په سیمه کې یو سره و ډیر پوځي اډې درلودلې. د برېټانیا د دفاع وزیر فلیپ هامن وویل د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د پوځي اډو تړل کېدل او افغان ځواکونه ته سپارل هغه پرمختګ پوګوته کوي چې برېټانوي ځواکونه په دې هیواد کې د امن او ثبات لپاره ترلاسه کړي. هاموند همدار ازویل دا مسله د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړېدو څرګندوي هم کوي. د راپورونو مخې د برېټانیا د دفاع وزیر ژمنه وکړه چې له افغانستان څخه د برېټانوي ځواکونو لوټلو وروسته به هم دغه هیواد افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. افغانستان څخه د ځینو نورو هیوادونو د پوځونو وتل هم جریان لري. څو نوی مخکې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وویل په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر له 2000 هم کم شوی. یو وخت د دې ځواکونو شمیر 140000 وو. د جوزف ډنفر په وینا په افغانستان کې یو وخت د دې ځواکونو د پوځي اډو شمیر 800 ته رسیدل چې اوس له 500 هم کم شوی دی. ټاکل شوی د روان میلادي کال تر پای له افغانستان څخه ټول محارب بهرنی ځواکونه ووځي. خو که له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک شي نو ښایي له هغې وروسته هم له 10000 تر 12000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وروسته یو درې ورځنۍ ورښتونو په کابل ښار کې ځاني او مالی زیانونه اړولي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د سړکونو تر غاړو د معیاري ویالو نشټوالی د دې باعث شوی چې ورښتونه تلفات وړوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مسؤلین وایي په ښار کې منظم کانالیزاسیون نشته نو ځکه خو اوبه له ویالو اوښتي او په ځینو سیمو کې سړکونه او کورونه لاندې کړي دي. دا چې د اوبو رسولو او کانالیزاسیون چارواکي په دې اړه نور څه وایي رحمت الله افغاني په اړه د راپور برابر کړی.
ځینې کابل ښاریان وایي د ښاروالۍ د کمې پاملرنې له امله په دې ښار کې وړې طبیعي پیښې هم د دې سبب ګرځي چې ځاني او مالی زیانونه له ځان سره ولري. وروستیو درې ورځنیو پرله پسې ورښتونو د کابل ښار په بیبي مهرو سیمه کې د خلکو یو شمېر کورونه وران کړي. خلک وایي د یو کور د چپکېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان ووژل شول او د همدې کورنۍ درې غړي ټپیان دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل د سړک تر غاړې د ویالو نشتوالی د دې پیښې د رامنځته کېدو لامل شوی.
نوم د مازه بیولاده ده د بیبي مهرو اوسېدونکو. بس دغه تپه کې بیګا ته نیمه بجې د همسایه دیوال په دابل کور راغورځېدل او درې ماشومان وفات شو او درې څلور نفر زخمیان دي په شفاخانه کې بستر دي.
نه یوازې د بیبي مهرو د سیمې اوسیدونکو ته وروستۍ ورښتونو ستونزې پیدا کړې بلکې د دې ښار په نورو برخو کې هم خلک ورته ستونزې لري. د قلای زمان خان د سیمې د گذر وکیل عبدالحلی ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تعداد 50 خانه
د 500 په شاوخوا کې کورونه چې شاته اوبو ډنډ شوي دي نړیدلي او اوس هم اوبو ورکی روان دي.
د ښار په بیلابیلو سیمو کې په سړکونو اوبه ولاړې دي او د موټرو تګ راتګ یې هم ستونزمن کړی دی. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې ښار کې د وروستیو ورښتونو له امله اوښتي زیانونه د ویالو د بندېدو لامل نه ګڼي. ښاغلی حبیبي وایي اصلي ستونزه دا ده چې کابل ښار د کانالایزیشن منظم سیستم نه لري. د ښار په ځینو سیمو کې او په ځانګړې توګه په هغو ځایونو کې چې غیر پلاني دي د عمومي سړک تر غاړې ویالې د نیم متر مکب اوبو گنجایش لري، خو ځینې وخت حتی دوه متره اوبه راځي او سړکونه پورته کیږي. د کابل ښاروالۍ نږدې څلوېښت ټانکر موټر لري. د ښاروالۍ کارکوونکي او پرسونل تل د خلکو په خدمت کې وي. څه چې زموږ په وس کې وي د کابل ښاریانو خدمت به کوو،
خو
په کابل ښار کې د کانالایزیشن او اوبو رسولو ریاست بیا پر ښاروالۍ انتقاد کوي چې د ښار سړکونه او ویالې سمې نه دي جوړې کړې. د دې ادارې رئیس داد محمد بهیر ازادي راډیو ته وویل دغه اداره په ښار کې یوازې د فاضله اوبو ایستل او د څښاک د پاکو اوبو برابرولو مسولیت په غاړه لري.
خپله کانالیزیشن او ساتي اوبه د مځکې په مخ اوبه، لکه څنګه چې سړکونه او ویالې د سړکو په غاړه د ښاروالۍ مربوط دي، هغه د ښاروالۍ مربوطې اوس ټولې ویالې ده کړي چې د اوبو سړکو ته راختل دي، سړکونه لنګ دي چې اوبه راختل دي.
د ښاروالۍ مسؤلین او د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې په ښار کې له اویا فیصده څخه د زیاتو کورونو بې نقشې جوړېدل د دې باعث شوي چې خپل پروګرامونه په ښار کې په منظمه توګه پلي نه کړي. خو خلکو په دوامداره توګه ویلي چې د مسؤلینو کمه پاملرنه او د یو ښه پلان نشتوالی د دې لامل شوی چې کابل ښار غیر معیاري پاتې شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په همدې حال کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې په وروستیو درې ورځنیو بارانونو کې نهه کسان وژل شوي او څه باندې سل کورونه تخریب شوي دي. د دې ادارې د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز رئیس احمد نافع نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له اړوندو وزارتونو سره په تماس کې دي څو زیانمنو کورنیو ته مرستې ورسوي. له ښاغلي نافع سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې د ورښت له کبله د وروستیو زیانونو په اړه پوښتنه ترې کړې.
دریشتم تاریخ ته شپږشتم تاریخ پورې په ټولو افغانستان کې او نو کسان متاسفانه زمونږ وطنوالو شهید دي. تقریبا یو سلو پنځو کورونه وران شوي دي.
نافیس صاحب، دا تر ډیره په کومو سیمو کې دا نهه کسه وژل شوي او یو سلو پنځه کورونه وران شوي؟
دا شهیدان په نو ولایتونو کې دي. په هرات کې دي، کاپیسا کې، غور کې دي، دایکندی کې دي، په کابل کې دي، بغلان کې وي، دا ولایتونه کې دي.
او دغه یو سلو پنځه کورونه هم په همدې نهه ولایتونو کې تخریب شوي؟
نه نه، تخریب کورونه په دیارلس ولایتونو کې دي. جمع دا ولایتونه، دا ولایتونه هم ورسره دي. تاسفانه زموږ وطنوالو داسې غیر نقشه غیر پلاني کورونه جوړوي، د خوخت کچه خوختو سره کورونه جوړ کړي دي. متاسفانه چې په شدید بارانو په مقابل کې نه مقاومت نه لري، معروض په خطر کې دي.
تر اوسه ستاسو د ادارې له خوانه له زیانمنو شوو کورنیو سره څومره مرسته شوی؟
په ولایتونو کې مونږ ولایتي کمیسیونه کمیټه لرو او دیس په مقابل کې نو والي صاحبانو په راس کې د رئیس دی ولایتي کمیسیونو دي مبارزه په اقله، نو هغو خپل پلانونه خپل امکانات او ستراتیژیک ذخیره لري او پاسوګوی جریان لري په ټولو کوم ولایتونو کې کاریسک مخته شوې دي. نو په مرکز کې سروې په شدت جریان لري. په کابل کې هم کسان شهیدان لرو، کورونا وران شوې دي.
نفیس یو انتقاد تر ډیره دا دی ستاسو په ادارې چې مرستې ډیر په ځانډ زیانمنو شوو خلکو ته رسوي. دا ځل څنګه چې یو سلو پنځه کورونه وران شوي او شاوخوا نهه کسه په کابل ولایتو کې وژل شوي؟ په ټول افغانستان کې. بله، دا ځل به څنګه تاسو مرستې په وخت ورسوي؟
نو موږ خپل مرسته په موقع کې ان شاء الله کوشش وکړو چې رسو. بیا هم د ادارې ملي ورزه به حوادث یو امان کننده نهاد دي. کوم وزارتونه چې سکتوري دغه لري امکانات لري، موږ هغه سره اړیکې نیولي چې په جدي توګه ورته مرسته ورسوي.
د طبیب پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې د عملیاتي مرکز رئیس احمد نافع چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د وروستیو بارانونو او وریاو له کبله د هیواد په مختلفو سیمو کې خلکو ته د رسیدلو زیانونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو تاسو کولی شئ چې د انتخاباتو اړوند راپورونه مرکه او تحلیلونه د آزادۍ رادیو پر انټرنیټ پانا او فیسبوک پانا هم وګورئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانا پتا او facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پانا پتا ده.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه یا د رسنیو کمیسیون وایي یو شمیر رسنۍ د دوی د اعلان شوی اصولو پر خلاف د کاندیدانو په ګټه یو اړخیز خبرونه کوي. د کمیسیون په خپل درې اونیز راپور کې ویلي چې د راه فردا ټلویزیون او آینا او دعوت هغه ټلویزیونونه دي چې هر یو د یو ځنګړي کاندید په ګټه کار کوي. په عین حال کې د راه فردا رادیو ټلویزیون مسؤل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون د ادعا رد کړه. مرزیه احمد زئی او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو د رسنۍ کمیسیون وایي چې په کابل کې یو شمېر رسنۍ د انتخاباتو په اړه قومي او ژبنۍ مسایلو ته لمن وهي. د دې کمیسیون چارواکو د رسنۍ په ګوته نه کړې، خو د ځینو نور رسنۍ نمونه یې په ډاګه کړل چې د دوی په وینا هر یو د جمهور رئیس د یو کاندید په ګټه تبلیغات کوي. د رسنۍ د کمیسیون یو غړي عبدالوکیل نایبي چې د دې کمیسیون د درې اونیو د سرنی راپور یې وړاندې کوو په دې اړه ویل:
ځینو خصوصي رسنیو قانوني مقررات نه مراتول. یو شمېر رسنیو لکه د رای فردا، آینه، دعوت، په جوزجان کې د باتور او په جلال آباد کې د شرق په نوم راډیوګانو او تلویزیونونو په خپلو پروګرامونو او خبرونو کې د ځانګړو کاندیدانو لپاره کار کړی دی، او ځینو نورو بیا په کم اندازه تعویض ښکاره کړی ده. دغه رسنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول د هغو کاندیدانو سره اړیکې لري.
د انتخاباتو د رسنۍ کمیسیون لمخ کې لرسنۍ غوښتي وو چې د انتخاباتو په اړه د قومي او ژبنۍ تعصبونو د خبرېدو مخه ونیسي. دوی لرسنۍ هم درس غوښتي وو چې ټولو کاندیدانو ته د هغوی د کمپاینونو د خبرېدو لپاره یو رنګ وخت ورکړي، خو په دې اړه په سرغړونو تورن شوي ټلویزیونونه اکثره حزبي او شخصي دي. رای فردا ټلویزیون د محمد محقق دی چې د جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله دوی مرستیال دی. آینه ټلویزیون د جنرال عبدالرشید دوستم دی چې د اشرف غنی احمد زی لومړی مرستیال دی، او دوا تلویزیون دی یو بل کاندید عبدالرب رسول سیاف دی. د انتخاباتو د رسنۍ کمیسیون د لومړنیو درې اونۍ رپورټ ښیي چې په عمومي ډول رسنۍ خپل زیات خبري پوښښ او اعلانات د جمهور ریاست انتخاباتو ته وقف کړي. په عین وخت کې د رای فردا رادیو ټلویزیون مسؤل الهام نبی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنۍ د کمیسیون راپور رد کړ. ښاغلی نبی وایي رادیو ټلویزیون د ملي ګټو په پام کې نیولو سره تر دې دمه خبرونه کړي.
هغه څه چې د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون بیانوي ردوو. موږ داسې کوم مطلب یا بل څه نه دي خپاره کړي چې د قومونو او افغان ورونو ترمنځ د تبعیض سبب شي، او د رای فردا رادیو تلویزیون کوښښ هم دا ده چې همیشه د خلکو ګټو لپاره کار وکړي.
د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون له ټولو رسنیو څخه وغوښتل چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د خبري پوښښ په اړه دوی ته خپل یو میاشتنی راپور وړاندې کړي. کمیسیون زیاتوي که چیرې رسنۍ د یو مشخص کاندید په ګټه له خپرونو او پروګرامونو څخه ډډه ونه کړي، نو قانوني چلند به ورسره وشي.
جمهور ریاست ته د کاندیدانو څخه د هغو د پلویانو د ملاتړ په لړۍ کې نن په کابل کې ګڼ شمېر دیني عالمانو جمهور ریاست ته د کاندید استاد عبدالرب رسول سیاف څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د کابل او ځینو ولایتونو ګڼ شمېر دیني عالمانو د مدرسو ښوونکو او زده کوونکو ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل په د ازادۍ رادیو د خبريال خان محمد سین پر راپور کې ووري.
جمهوری ریاست ته د کاندید عبدالرب رسول سیاف څخه د ملاتړ په خاطر په جوړې غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو وویل سوله، عدالت، پرمختګ، ترقی، د انسان د حقونو خوندیتوب او داسې نورې ټولنیزې ښېګڼې ټولې د اسلام په سپېڅلي دین کې نغښتې، او څرنګه چې د استاد سیاف په کړنلاره کې پر دغو ارزښتونو تاکید شوی ملاتړ یې کوو. د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې په دې غونډه کې د کابل او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر دینی عالمانو برخه اخیستې وه. مولوی فضل رحیم حنیف وویل مونږ په خپل خوخه و اراده غواړو چې په انتخاباتي مبارزو کې د استاد سیف ناتړ وکړو.
امروز عده ای از علما دور هم جمع شدند و می خواهند بدون
نن یو شمیر عالمان راټول شوی او غواړي چې د چا د سپارښتنې او غوښتنې پرته په خپل خوخه او اراده له استاد عبدالرب رسول سیاف څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. استاد سیاف د دې وړ دی چې ملاتړ یې شو او رایه ورکړو.
په غونډه کې دینی عالمانو په نوبت سره خبرې وکړې او د خلکو د هوساینې، برابرۍ او رورګلوۍ په برخه کې دینی احکام بیان کړل. غونډې ته ښاغلي سیاف هم وینا وکړه او ویل د دې یوازینی هدف دا دی چې خلکو او هیواد ته د اسلام د احکامو تر چتر لاندې خدمت وکړي.
باور کنین دوستان، در این وقت اگر کسی یک هدف عالی نداشته باشد، یک هدف برای دین و دنیای ملت خود نداشته باشد، در این وقت شدن
دوستانو باور وکړی که یو څوک یو هدف ونه لري، د دین لپاره هدف ونه لري، نو په دې وخت کې جمهوری ریاست ته ځان کاندیدول لیونتوب دی. ما چې دې میدان ته را دنګلی، هدف مې دا دی د اسلام تر چتر لاندې خلکو او هیواد ته خدمت وکړم.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته اوس مهال 9 کسان ولاړ دي. په خاطر دې کاندیدانو شمیر یو لسو. شاوخوا یو ونه مخکې جمهوری ریاست ته کاندید قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه ل خپل کاندیداتوري لاس واخیست او د روانې ونه د یک شنبه په ورځ جنرال رحیم وردک ل خپل کاندیداتوري تیر شو. جمهوری ریاست ته د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به د را روان لمریز کال د حمل تر 14 دوام وکړي.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که یې لرئ نو موږ ته په 0906001 شمېرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسې پوښتنې ځواب کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لومړي ځل لپاره د پولیسو د جنایي څیړنو یو انسټیټیوټ پرانیستی. د جنایي څیړنو دا مرکز د اروپایي ټولنې په مالي لګښت جوړ شوی او نن د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. یاد شوی مرکز د پولیسو په اکاډمۍ پورې اړوند دی او چارواکي وایي زده کوونکي به د لیسانس په سویه ترې فارغیږي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې پولیس په جنایي او کشفي برخه کې ځینې کمزورتیاوې لري، خو وایي د دې مرکز په وسیله به وکړای شي چې دا ستونزې تر یوه حده هوارې کړي. دغه څرګندونې د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال کرامالدین یاور د دوشنبې په ورځ په کابل کې پولیسو ته د جنایي څیړنو انسټیټیوټ د افتتاح په غونډه کې وکړې. ښاغلی یاور د دې انسټیټیوټ له استادانو وغوښتل چې پولیسو ته د جنایي څیړنو د زده کړو لپاره جامع او ګټور پلانونه جوړ او عملي کړي.
تقاضایی که ما از قماندان صاحب اکادمی و
هغه غوښتنه چې زه د اکاډمۍ له قماندان او سزانو څخه لرم دا ده چې باید دلته ښه ظرفیت سازی وکړي. زموږ کشفي ارګانونه پیاوړي ظرفیت نه لري. باید داسې پلان جوړ شي چې له مخې ټولنې ته داسې کشفي ځواکونه وړاندې کړو چې د کورنیو چارو وزارت اوسنۍ اړتیا ته ځواب ووایي.
که څه هم کورنیو چارو وزارت تر اوسه 3,500 پولیسو ته د جنایي څیړنو زده کړې ورکړي، خو وایي په نوي انسټیټیوټ کې به په عصري او مسلکي بڼه د دې زده کړو زمینه برابره شي. د جنایي څیړنو د دې مرکز ودانۍ په کابل کې په عصري ډول د اروپایي ټولنې په مالي لګښت او اروپایي پولیسو او مهاجرت نړیوال سازمان په همکارۍ جوړه شوې. په دې مرکز باندې چې یوه دوه پولیسو ودانۍ او درسي او لابراتواري خونې لري 3,000,000 یورو لګښت راغلی. د کورنیو چارو وزارت وایي کچېرې نړیواله او اروپایي ټولنه له پولیسو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، نو تر 2018 میلادي کال پورې به پولیس په خپلو پښو ودرېږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د دې ټولنې ځانګړي استازي فرانس میخایل میلیبند هم د جنایي څیړنو دا انسټیټیوټ د پولیسو د پیاوړتیا یو مهم ګام وباله او وی ویل چې دوی به دې ډول همکاریو ته دوام ورکړي.
د جنایي څیړنو دا انسټیټیوټ به په خپل مهم چوکاټ کې د پولیسو رهبرۍ ته زمینه برابره کړي چې امنیت ټینګ کړي، د جرمونو مخه ونیسي او جرمونه وڅیړي. دا انسټیټیوټ د ښځو او نارینهو لپاره د لیلیه سانتیا هم لري تر څو دلته د زده کړو لپاره پاتې شي. اروپایي ټولنه د افغانستان سره دوامدار ژمنې لري. زموږ پراختیايي پروګرامونه به تر 2020 کال پورې دوام وکړي.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکو له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پولیسو ته د نخیوشتنې لپاره هم روزنیز پولی ګوندونه جوړ کړي. د پولیسو د مسلکي کېدو دا هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې دا ځواکونه د جګړې په لومړۍ لیکه کې دي او مرګ ژوبله یې هم د نورو ځواکونو په پرتله زیاته ده. په جنایي برخه کې د پولیسو د مسلکي کېدو دا هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دې وروستیو کې د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې. امنیتي څېړونکي وایي که چیرې پولیس د جنایي څېړنو په برخه کې ښه مسلکي شي، د دې ډول جرمونو مخه به هم تر یوې اندازې ونیول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یو بل راپور دی چې نن ولسي جرګه په دې ونتوانېده چې د انتخاباتو په نتیجه کې د اداري پلاوي د ټاکنو یا غوره کولو بهیر بشپړ کړي. په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په خبري مجله کې چې د ماښام مازدیګر په شپږو بجو وړاندې کیږي مه هیروئ. خو دا وخت د مازدیګر شپږ بجې او دېرش دقیقې دی. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د برتانیا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دغه هیواد په هلمند ولایت کې د باسشن او ابزرویشن له دوه سترو اډو پرته نورې خپلې ټولې پوځي اډې افغان ملي ځواکونو ته وسپارلې. ولسي جرګه نن له دویم ځل انتخاباتو وروسته هم ونتوانېدله چې خپل لومړی مرستیال او لومړی منشي وټاکي. د اروپایي ټولنې په مالي لګښت په کابل کې افغان ځواکونو ته د جنایي څېړنو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د هرات د استناف محکمې مسؤلان وایي چې نن سهار د کرخو ولسوالۍ د ابتدایي محکمې یو قاضي د نامعلومو کسانو په ډزو وشل شو. د اوکراین کریمیا سیمې نن خپلواکي اعلان کړه او په رسمي توګه له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه. استرالیا موافقه کړې ده چې د هند سمندر په یوه زیاته ساحه کې به د مالیزیا د لادرکه مسافروړونکي الوتکې د موندلو لپاره لټون وکړي. پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملې تورن چې ځان دغه حملو اصلي طرح بولی وای، هغه کس چې وخت د اسامه بن لادن ویندویو اوس په نیویارک کې محاکمه کیږي، د القاعده د پوځي عملیاتو په پلانونو کې هیڅ ونډه نه لرله. او د قزاقستان چارواکي وي د الماتی په نړیوال هوایي ډګر د هانګ کانګ دوه اتباع چې زیات شمیر خالي قزاقي پاسپورتونه ورسره ول نیولې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بلخ ولایت په هوایي بلاک سیمه کې پر یو وکلن ماشوم د جماعت په حجره کې جنسي تیری شوی. د بلخ ولایت د سناف د څارنوالۍ مسؤلین دا ناوړې پیښه تاییدوي او وایي چې مزنون کس نیولی او په اړه د دې موضوع په اړه تحقیقات روان دي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه نور حال راکوي.
لدې سره چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د ماشومانو په وړاندې د تشدد د پیښو زیاتوالی د بشر حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلین اندېښمن کړي دي، خو د هیواد په شمال کې د ماشومانو په وړاندې د زور زیاتي په نوې پیښه کې د مزار شریف په یوه جومات کې پر یو اوه کلن ماشوم د مسجد د قری لخوا جنسي تیری شوی. لا بوډا محمد غنی سره د بلخ ولایت په اسناف څارنوالي کې مخ شوم او هغه په ژړغوندې غږ راته وویل چې پر اوه کلن ماشوم یې د جومات قری جنسي تیری کړی دی، او کله چې موضوع د مسجد له امام سره شریکه کړي هغه یې هم مېرمن ورته ګواښلې. د پر خپل زوی د ایجنسی تیری پاړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
کله مې چې زوی له مسجد څخه کور ته راغی نو ژړغوندې غږ راته وویل، د جومات قاري حیات را سره ناوړه چلند وکړ. زه او د ده مور دواړه مسجد ته ورغلو. د جومات امام امرالدین د دې تر څنګ چې زموږ ادعا یې ونه منله، زما په مېرمن یې لاس
دقیقا یوه ورځ وروسته د مزار شریف هوایي بلاک سیمې ته چېرته چې محمد غنی د اوړو ژرنده لري ورغلم. غنی مې ژوند دننه ومد، تر څنګ یو ماشوم هم و. ترې مې وپوښتل چې دا څوک دی. وی ویل دای همغه اوه کلن زوی مصطفی دی چې مسجد ته د سبق ویلو لپاره تللی و او هلته پرې د خپل استاد لخوا جنسي تیری وشو. ومې غوښتل چې د پیښې په اړه خپله مصطفی خبرې وکړي. هغه په ماسوم او ژړغوندې غږ داسې وویل،
یو بل کس هم و چې هغه درس ختم کړ او له جماعت نه بیرون شو. قاری ماته ویل د تیرو درسونو د تکرار په بهانه چې ته چیرې لاړ نه شي، لکه چې ټولو وتل پردې راکته کړې او وروسته یې په ما تیری وکړ.
له دې سره چې د اوه کلن مصطفی پلار وایي چې پر زوی د قاري حیات لخوا په جومات کې جنسي تیری شوی، خو بیا د مزنون کس خپلوان دا مسله ردوي او وایي چې د پیښې په اړه شواهد نه دي موجود تر څو پرده د ترسره شوي تیری اثبات وکړي. امان الله د قری حیات ماما دی او هغه یې پاړه داسې وایي. دا تهمت دی او پاړه د ډاکټرانو اسناد هم نه دي موجود. یوازې پولیس راغلل او متهم یې له ځان سره بوتله. زه باور نه لرم دا کار یې نه دی کړی.
کومې
غوښته چې د موضوع د څرنګوالي په اړه د جومات د امام نظر هم له ځان سره ولرم. اما له دې سره چې امام خبرو ته حاضر نه شو، د راپور د نه خپرولو مشوره یې هم راکړه او په اړه یې تهدید کړه. دی ویلو ده چې محمد غنی شیعه مذهب دی او پرې تور دی چې د غوښتل تر څو د مسجد امام چې سنی مذهب دی بدنام کړي. دا چې ولې د خپل زوی د اهل تسنن جومات استولای په اړه یې خپله وایي. دا چې زه د همدې سیمې اوسیدونکی یم او دا مې جومات و، نو په همدې خاطر مې زوی د خپلې سیمې جومات ته واستوه او اعتبار مې وکړ خو هلته پرې جنسي تیری وشو. پر مصطفی د جنسي تیری موضوع مې د باغ د عدلي طب سره هم شریکه کړه. د باغ د عامې روغتیا د عدلي طب د څانګې مشر محمد الله عطایي یې په اړه داسې وویل.
معاینات که از طرف کمیسیون که معذب
شده بیرون روشی کمیسیون معایناتو دا ثابت کرد چه پر ماشوم جنسی دیره شوی او پدی ورسته که پر ماشومانو دا جنسی تجاوز پیخی دیره شویدی.
قسم قضیه ها تعدادش زیاد شده و مراجعه نسبت به سال گذشته زیادتر شده.
دی بلخ ولایت ماشومان دی چنگ دی زنگری سرانوالی مسئولین پر مصطفی دی جنسی تیری موضوع تاییدوی او وای چه مزنون کسی نیولی او پروند تحقیقات پیل کردی چه تر یوه میاشت به بشپړ شي. فریبا فاروق دی سرانوالی مشریه پاره زیات کړه.
به نظر سارنوال مهمترین نظر
هم شواهد ته زموږ لپاره د اهل خبره نظر مهم دی چې ډاکټرو نتیجه مثبت شوهلې او پر ماشوم تجاوز تر سره سوی دی. مزنون نیول سوی او د محکمې د صلاحیت پر اساس موږ یې په اړه تحقیق کوو.
په صلاحیت خودی له مجوس ساختیم و 21 روز دیگر از محکمه تقاضا میکنیم.
د لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په شمال کې د دیني افراطیانو لخوا پر جمعات کې پر یو ماشوم جنسي تیری تر سره کیږي. تر دې پخوا هم په جمعاتونو کې دیننه پر ماشومان د جنسي تیری راپورونه د مال مختلف ولایتونو څخه تر غوغو رسیدلی. خو د بل خلای د امیر وختیا پر ریاست کې د یو مسول په خبره چې پونه کې ورته د لاسو څخه ډیر جنسي پیښې راځي کیږي چې پکې او یسل نه پیښې د جمعتون ملا امامانو او یا هم قاریانو ته اړوند پیښې دي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
په مزار شریف ښار کې د هوایی بلاکونو په سیمه کې پر یو او کلن ماشوم د کلی د جماعت د ملا لخوا د جنسي تیری په اړه راپور مو اوریده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو د افغان ماشومانو پر حالت څو ځلې اندېښنه ښودلې او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل یو وروستي راپور کې په عمومي توګه د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په راپور کې پر ماشومانو جنسي تیری او له هغو څخه جنسي ګټه اخیستنه یوه لویه ستونزه بلل شوې. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په راپور کې د امریکا د سفارت د یو کلن راپور ارقام راخیستل شوی چې وایي په افغانستان کې سږ کال په ماشومانو د جنسي تیری پیښې 28% کې زیاتې شوې. په راپور کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت په 2012 کال کې په بیلابیلو ولایتونو کې پر ماشومانو د جنسي تیریو 470 پیښې ثبت کړي دي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانان نشته موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
زموږ غږله آزادۍ راډیو اوري قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې لومړی پام وکړئ. د یو کلی زرغغونه د ډرامې یوې نوې برخې ته او ورپسې به د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
یو کلی زرغغونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې دلاور خان او هاشم خان غواړي د کلیوالو له خپګان نه په انتخاباتي کمپاین کې خپل په نفع درنه ګټه پورته کړي خو په سپکو وادو. او بلخوا سلامت خان، اکرم خان او نورو مشرانو ته داسې وښودل چې که په روانو انتخاباتو کې بیا رایه راکړي بند به کلک او اساسي در جوړ کړم. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې جمیل او زلخته په څه غږي.
جمیله ورځ مو څنګه وه؟
ډاډه نه یم چې ډیره به ګټوره وه.
ولی
یو خوستا اکرم خان کاکا دا فکر کوي چې عقل لومړی په پوندو کې وي او چې عمر پخیږي بیا سر ته خیژي.
هو خدا فکر نه کوي چې کله کله عقل په پوندو کې عادت کیږي چې بیا هیڅ زړه نه کیږي چې سر ته وخیزي.
ځوانان هیڅ په نظر کې نه راځي.
بس بس جمیله، زما په کاکا پسې ډېرې خبرې مه کوه. که دې وکیل خواته یې پرېنښودې په موټر کې خو یې پرېښودې کنه.
هغه هم په ډاله کې. دا بل بېګا ټیکر دا وګوره.
ته دې خواکه
وګوره.
وی دا خو ماشومان دي، دوی څه کوي؟
د واورو زمری جوړوي. د سعید په کور کې مو همدا ویډیو ولیده چې ورځ به بېګټې تېره شوه.
تاسو ته دا بېګټې ښکاره شو؟
هو خو بس د ماشومانو لوبې دي. خو د هغې پوښتنې لپاره چې موږ د سعید د کور ته ورغلي وو هغه پوښتنه ځواب نه شوه.
ستاسو پوښتنه څه ده؟
سلامت خان هغه د کمپاین د وخت په وعدو منکر شوی دی. موږ هغه ځواب پیدا کول غواړو چې سلامت خان ته یې وعدې ور یادې کړي.
هو رښتیا را یاد شول.
وایا څه در یاد شول زر لختې؟
د دې پوښتنې ځواب دا د واورې په سپین او ببریتو زمري کې ښکاري.
څه شی دا؟ څه وایې زر لختې؟ په دې زمري کې څنګه درته ځواب ښکاري؟
که ستا موبایل د ماشومانو د ټوکو ویډیو ساتلی او غږولی شي نو د یو کاندید ژمنې نه شي ثبتولی او ساتلی.
واه بس زه اوس پوه شوم، موږ باید همداسې وکړو. د کاندیدانو د ویناو ویډیوګانې به ثبتوو او ساتو بی، او چې کله ترې وادې هېرې شوې مخې ته به یې ورته ږدو.
بس همدا دی ستا د سوال ځواب.
مننه زر لختې، ډېر ښه فکر دې کړی.
په مننې نه خلاصېږې.
وایا څه وکړم، ستا یا امر او زما یې خدمت.
د مننې پر ځای دا خدمت وکړئ چې تاسو بله ورځ د هاشم خان د کمپاین د وینا لپاره راټولېږئ. ښځو ته هم یو ځای جوړ کړئ چې ویناوې واوري.
ښځو ته د دې ضرورت نشته.
ولې ښځې به رایې نه ورکوي؟
رایې به ورکوي خو
چې رایې ورکوي نو بیا ولې دغه رایې د پوهې له مخې غوره کاندید ته ور نه کړي؟
چې هر څه وي خو زه د دې ملګری نه یم چې ښځې دې پخپله د هاشم خان د وینا اورېدو ته لاړې شي.
د کلي ښځې له راډیو نه د کاندیدانو ویناګانې او مناظرې اوري او ډېرې ښې پرې پوهېږي. خو جمیله ته باید زموږ سره مرسته وکړې چې ښځې کاندید لاس هم وپېژني بیا رایې ورکړي.
زه هم دا فکر کوم چې ښځې باید کاندید وپېژني بیا رایې ورکړي. خو د هاشم خان د وینا اورېدلو ملګری نه یم.
ترورې هغه لاسه مې له سترګو هېڅ نه لرې کېږي چې سم سور زوی مې اوبه واخیستی و او غوپۍ یې ورکولې.
بس دی نور، بس دی نوره، مه ژاړه زرمینې لورې. الله دې تا ته صبر درکړي او هغه ظالمانو ته دې خدای سخته جزا ورکړي.
آمین
آمین.
سمه ده ترورې، خدای دې جنتی که. له ډېره غمه د ځان نه سوی سکور جوړ کړی. اوښکې دې پاکې که نور، نوره مه ژاړه. آفرین.
رښتیا شفیقې، اوس چې ستاسو له حجرې نه را تېرېدو خاوند دې لکه چې کوم کاندید ته د کمپاین د وینا خبرې کولې.
هو لکه د هاشم خان د وینا خبرې به وې، هغه لکه چې د کلي خلکو ته وینا کوي.
ښه، دا ځلې بیا یوازې نارینه راغوښتې که څنګه؟
نو ستا زړه دی چې ښځې هم راوغواړي؟ د ښځې له کمپاین سره څه؟
ګوره، د شورا یو وکیل بند خراب جوړ کړ او چې بند ونړېده یوه ښځه او ماشوم زوی اوبه واخیستل. چې انتخابات دومره د ښځو په ژوند تاثیر کوي نو ولې په کمپاین کې برخه وانخلي؟
هر څوک خپل غم کوي، موږ څو د کمپاینونو اورېدو ته هم نه پرېږدي.
وای خورې، کاندیدانو په یو دیوال لاس عکس سریخ کړي، خو لا ماغونه به یو خوښ کړو او رایې به ورکړو. دا د خبرو اورېدلې چاره ایستلې.
نو موږ خو د چا عکسونو ته رایه نه ورکوو.
نو خبرو ته یې رایه ورکوئ؟
هو، هغو خبرو ته چې پروګرامونه پکې راوسپړي، چې ښځو ته څه کولی شي او بچو ته څه کولی شي. دنیا خو یوازې په نارینه و نه ده ودانه،
یوه برخه خو یې پې ودانه ده.
هو، خو چې د دنیا دا بله برخه ورسره ودانه شي او یو ځای ورسره لاړې شو، ځان پوه کړو، په پټو سترګو به کاڼي نه ولو.
دا د اسلام د پلار کار دی. نو زه
شفیقې، خو بیا ته د کلي د ښځو دا غوښتنه له خپل خاوند سره شریکه که، چې څه وایي؟
دا خبره زما خوښه نه ده، خو چې تاسو وایئ زه به یې ورته ووایم. نو بیا د هغو کار دی چې منی که نه.
په آخر کې سلامت خان مشرانو ته وویل چې نه ما څه ویلي او نه تاسو څه اورېدلي، په راتلونکو انتخاباتو کې برای راکئ، بند به درته جوړ کړم.
بس پرېکړه کې شرم ولري،
د جړې نوم نه اخلي، دا ځلې څه وکړه چې بل ځل به یې وکړي.
په دغو خبرو پسې مه ګرځئ، ځان هوښیار کوي ځان.
زړه د بدمشه خو ته بالول دانه مو مخکې کړی، عقل را وښیه کنه.
عقل دا دی چې له ځان سره د کاندیدانو د ویناو ثبوتونه وساتئ.
ثبوتونه؟ موږ ته بله ورځ دا خبره د جمیل ملګري مو کړه چې وکیل ته مو د کمپاین د وخت ژمنې ور یادې کړي، نو که ثبوت را سره وای وعدې مو په اسانه ور یادولی شوې.
زه به ورته وایم چې سلامت خانه، زړه د بدمشه په یاد دیدي چې په خړو بریتو او لوی واسکټ راته ولاړ وي او ویل دی چې داسې به کوم هغسې به کوم.
ته به ورته وایې خو هغه به یې نه مني.
نو د همدې لپاره باید موږ د هاشم خان د ویناګانو ویډیو جوړه کړو چې هغه بیا له خپلو خبرو منکر نه شي.
جمیله لاس ته پړق ورکړه چې شل شي، او همدا دې د کار خبره وکړه.
ښه نو داسې وکړئ چې دا لومړی ویډیو به څوک ثبت کړي.
دا لومړی ښه کار به زه وکړم.
موږ ته دا هم په کار ده چې د هغه د خبرو غټ ټکي ولیکو، خو نه پوهېږم چې دا کار به څوک وکړي.
په لیکلو کې ولی جان تکړه دی، د مکتب په وخت کې نقلونه کړي دي. خو زه موبایل نه لرم، هغه چې ویډیو کوي زه به یې خبرې ولیکم.
ښه جمیله، نو ستا د ملګري په دفتر کې د ټوکې ویډیوګانې کتل خو بې ګټې کار نه و چې دا فکر تا ته درکړه.
زړه د بدمشه دونه د یو بل ستاینې مه کوئ، ما ته د پخوانه معلومه وه چې ویډیو ثبتول دونه د کار شی دی. که یې نه منئ نو زما د سیاستي کاندید.
خدای دادا سیاستي نه، سیاستوال.
او د همدغه یو ویډیو مې ثبته کړې ده، دا دی.
ته دې غوږه ستا د سیاستوال سر خو سم لکه د ذوالفقار سر دی.
لوبه ډیره کړې ده، جایزې مې هم اخیستي. او څو وخت مخکې مې په کلي کې دوکان
د ذوالفقار له دې منکر شي.
زړه د بدمشه نه ذوالفقار منکرېدی شي، او نه هم
او نه به کوم سیاستوال خپلو وعدو وتښتي.
هو که تښتیم خو د شرم سره به مخېږي.
ګورئ الحمدلله زموږ ټول سیاستوال داسې نه دي چې له خپلو وعدو به تښتي. خو
او که وتښتي ویډیو به یې مخې ته کېږدو چې وګوره صاحبه، دا ته یې که بل څوک.
ورونو په پای کې بیا درته وایم چې بیغمه اوسئ، د دې بند بیا جوړونه خو ډیر آسان کار دی. وایم کال دا مال زمانه په همدې سین درې نور بندونه وغواړئ، له څلیرې ساعته برق سره دا وطن امنیت راوستل غواړي.
جمیله هاشم خان دغه نه زیاتې ژمنې وکړې چې ذوالفقار د ټیم مشرۍ ته د نوماندۍ وخت یې کړی وي.
ملنګه دا غټې وعدې هر څوک کوي، خو موږ باید وګورو چې د دغه وعدو د پوره کولو وړتیا لري که نه. ملنګه ولې جان ته شو؟
هغه دی هلته وړاندې ولاړ دی، فلمبرداري کوي.
ورونو تاسو غلي شئ چې هاشم خان څه وایي.
ستاسې څاروي باید کلینیک ولري، ستاسې د اقتصاد وضع باید دومره لوړه سي.
آفرین آفرین هاشم خانه، داسې خبرې کوې لکه رښتیا چې وایي.
زه د بدمشه دلاور خانه، زه یوه پوښتنه لرم.
ښه خدای داده زه پوهېږم چې ته څه وایي. ورونو خدای داد غواړي چې د هاشم خان نه مننه وکړي چې د فوټبال ټیم ته یې سپورتي جامې ورته اخیستې وي.
نه نه زړه د بدمشه، او په ځینو خبرو زما سر خلاص نه شو، او پوښتنه ترې کوم.
او ورونو زه پوهېږم خدای داد غواړي چې د هاشم خان نه مننه وکړي چې له کلیوالو سره یې مخکې د وریجو وړو او د غوړیو مرسته کړې وه.
او زړه د بدمشه د لاور خانه بله خبره کوه.
خدای داده نه نه چې هاشم خان خبرې کوي، بله خبره به دې بیا بل وخت وکړي.
پوښتنه لرم د لاور خانه، پوښتنه
بیا زمون دې ته راشه پوښتنه تېره.
گزار ہونے کی چوپر دے رہے تھا موبائل میں رکھ موبائل جمع دے لکھے چلے میں وکی موبائل میں رکھ موبائل
دا چھ خبر دا دا اسکر چھ کبھی
خیلش زما کار سر لے موبائل سر دا تھانا بھی گانی سب تا ولی
ملنگا دا خود ولی جان موبائل ور سر دے
موبائل مات کر
دے اسلام پلارا زه خو پرې انتخاباتو منتخاباتو هېڅ پوه نه شوم چې څوک له چا سره سیالي کوي.
تا ته څه وایې شفیقې جانې؟ ستا د دلاور خان کاروبار خو په همدې انتخاباتو جوړ دی، او ته لا پرې پوه نه یې.
خان دلاور خانه وایم چې دا موږ یې پېژنو، دوه کسه ولایتي شورا ته ولاړ دي.
ښه نو ته لکه چې د ټول هېواد د کاندیدانو شمېر غواړې.
نه بس یوازې د خپل ولایت، چې ولایتي شورا ته څو کسه ولاړ دي.
وایي داسې دې خدای حیرانه کړه لکه زه دې چې حیران کړم. داش میر خو ماتم معلوم نده.
لجمیل نه پختنه وکا
نه ورکه کا جمیل پردا په هر چکه خبري جوړي لخال کو نه به پختنه وکا
خیزه پختنه کوم
څه پترې پختنه کوي څنګه
دغه سي درنو او ویدونکو د خپل ولایت د ولایتي شورا د کاندیدانو شمیر راته وایي او که سم دوام راکړ نو په یو وخت ډالې به مو ونځو
درنو اوریدونکو همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د دې ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته همدارنګه تاسو کولای شئ د اتصالاتو د 800 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام په دې هله چې روغ صورت ولري زلینا شریفي د دې اونې خبرونه وړاندې کوم دا خبرونه مو په افغان خځو کې د نری رنځ یا توبرکولوز ناروغي د زیاتې دوستون زیته ځانګړې کړې ده
اومده عوامل په خځو کې دا متکرر ولادتونه دي په کم عمر کې د واده کول دي
سیمومش تخته پښتم درد نه
درې مشت کې یی چې ناروغم شډره می خوګیږي تو خیدم د شپې له خوا می خوله کوله تبه به میوه نو کله چې روختون ته لاړم وینه مې نه کړه د سګو اکسی واخیست ډاکټر ویل ته په نری رنځخته شوی او چې دا واخرم ډیره ښه شویم په کور کې مو بل څوک د ناروغي نه لري زه خای په دې ناروغي په حمام یې خوندې کې اخته شویم
شاید از حمام یې از مکتب گرفته باشه
د کابل د اوسیدونکو زهرا خبري مو اوریدي چې په نری رنځ ناروغي اخته ده او د نری رنځ د درملنې په ملي انسټیټیوټ کې درملنه کیږي درنو اوریدونکو د روغتیا د نړیوال سازمان ورستی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې هر کال څه باندې 500 زره کسان په نری رنځخته کیږي چې د همدې ناروغي له امله هر کال شاوخوا 10 زره کسان مري دغه سروېګانې د نری رنځ ناروغي پیښي په ښځو کې تر نارینه وو زیاتې ښیي یعنی په هرو سلو ناروغانو کې شپږ شپېته ښځې دي چې معمولا په وړو عمر د واده کولو پرله پسې زیږونونو غالیو اوبدلو د خوړو کمښت او د نری رنځ ناروغۍ د خطرونو په اړه د خلکو د ناخبرۍ له امله په دې مرض اخته کیږي د کابل د دیدانا اوسیدونکي 15 کلنه نرګس د نری رنځ په ناروغۍ اخته یوه بله میرمن ده دا چې د دوهم ځل لپاره په دې ناروغۍ اخته شوي د خپلې دې ناروغۍ عامل د خوړو کمښت او ناکراره ژوند ښیي
ایګاشه دومه کوم تکلیف نه سي بارمه پیدا شته
دا مې دوهم ځل دی لګنی سي تکلیف مې درلوده زه مې و سړ و چندان خوړ مو هم نه لرل لوي خو در لبلې خو به خوراکي تو خیرته پیدا شو ډاکټر ته چې لړم ویلې توبرکلوز ناروغي نیولې اته مې اشته باید دوا وخرم اول ځلې ګولې راکړې وي دا ځل پچکري هم راکوي دا وډې کمزوري کړم چې پوره خوړ نه وي د دوا زور بل کوم شي لبي خوراکي نه پام دي مریضي وختم 15 ماشومان مې دي یو ته شي دي هم ورکوم میړه مې عملی دی کله په حال وي کله به حاله غریبي بچای ده بیکوري ته ګوري ماشومانو ته ګوري بیکاری ته ګوري ټول تشويش دی بنی ادم لمنځوي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دوی د نری رنځ د درملنې په مقصد د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نږدې 1200 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې وړیا د خلکو درملنه کوي که ته هم د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د نری رنځ د درملنې مرکزونه په ټولو ولایتونو کې شته خو پوښتنه دا ده چې ولې هر کال شاوخوا 10 افغانان د نری رنځ له امله چې د درملنې وړ ناروغي د مري د نری رنځ د کنټرول د ملي پروګرام غړی ډاکټر سید داود محمودی وایي چې ډیر کسان د په وخت نه درملنې او د پوره درملو د نه خوړلو له امله د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلی محمودی به راته ووایي چې نری رنځ څه ډول ناروغي ده، ولې په ښځو کې زیاته ده او د مخنیوي او درملنې لارې چارې کومې دي؟
توبرکلوز یو ساری ناروغي ده چې د یو نه میکروب د مایکوبکتریم توبرکلوز په نامه چې یادیږي د په واسطه منځته راځي. توبرکلوز د انګلیسي نوم ده او موږ خپل ټولنه کې د سل یا نری رنځ په نامه دا یادو. انزمامي نور عوامل چې دي چې ولې توبرکلوز منځته راځي، خراب حفظ الصحه ده په فامیلو کې، سوې د غذایی ده، فقر ده، دا عمده عوامل دي چې د توبرکلوز یا نری رنځ په رامنځته کېدو کې دا نقش لري.
توبرکلوز په افغانستان کې له نارینه او په ښځو کې زیات ده، دا چې په ښځو کې زیات ده د دې عوامل څه؟
عمده عوامل په ښځو کې دا متکرر ولادتونه دي، په کم عمر کې واده کول دي، فقر د غذایی ده، ښځو په ټولنه کې په فامیل کې د پرستار په شکل مثلا فامیل کې مریضانو سره برخورد کوي، یعنی هغه مریضان چې وسلمي دي هغه پرستاری کوي. بل خبره دا ده چې په وخت سره مثلا دا کلینیکو ته دوی مراجعه نه کوي یا وړل کېږي نه. او بل موږ تاسو ټولنه کې د کلتوري مشکلات هم شته چې ښځو ته ډېره توجه نه کیږي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې درانده کارونه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، رواني ناکراری هم د نری رنځ سره پیدا کېدو کې ډېره ونډه لري، تر دې چې ځینې کسان چې ډېر وځورول سي وایي سل دې کړم. آیا دا خبرې سمې دي؟
بله، څرنګه چې تاوتریخوالی او دغه کمې خبرې چې تاسو ویلې، نه تنها د توبرکلوز رامنځته کېدو کې رول لري، نور امراضو کې روحي تکلیفونه چې دي دا کېدای شي چې بدن به مقاومت کم کړي او زمينه د توبرکلوز لپاره مساعده کړي.
علاج څنګه کېدای شي؟
خوشبختانه موږ په افغانستان کې په حدود 1200 مراکز لرو، د دې جملې نه تقریبا 800 تشخیصي مراکز دي. علاج د لپاره په ټول مراکزو کې دوا لرو، کله چې دغه مریضان هلته مراجعه وکړي تشخیصي اده درملنه شروع کیږي او درملنه اته میاشتې ده چې دوه مرحلو کې دغه کیږي. اوله مرحله دوه میاشتو لپاره ده چې مریض هره ورځ کلینیک ته راځي خپل دوا اخلي، او دویمه مرحله تقریبا 8 میاشتو لپاره ده چې هر 15 یا 10 ورځو لپاره مریضانو ته مونږ دوا ورکو او مریض راځي په منظمه توګه خپل دوا اخلي او دوا خوري.
ډاکټر صاحب، نری رنځ یو ساری مرض ده، که داره تو وایي چې له کومو لارو دغه مرض له ناروغ کس نه روغ کس ته انتقال کوي؟
توبرکلوز یا نری رنځ یو ساری ناروغي ده، عمدترین انتقال طریقه یې همدغه تنفسي یا د هوا له لارې نه ده. کله چې مریض ټوخیږي یا فرنجی کوي، د میکروب هوا کې پخش کیږي. کله چې هغه سالم شخص دغه میکروب سره مواجه شي، هغه ته انتقال کوي. یا هضمي طریقې نه هم کیږي، مثلا تماسي ده. خونده عوامل چې سرایت کې تقریبا 90% نه زیات ده، همدغه تنفسي طریقه ده چې ډیر زر انتقال کوي.
کله چې په یو کورنۍ کې یو کس په نری رنځ اخته شي، څنګه باید وساتل شي چې نورو ته سرایت ونه کړي؟
مریض کله چې تشخیص کیږي، د لپاره باید عامه پوهاوی ورکول شي د نری رنځ په مورد کې. توبرکلوز مثلا یو ساری مرض ده، نورو ته د ټوخی یا پرنجی په واسطه انتقال کوي. کله چې د ټوخی کې مثلا خپل خوله د سمال سره پټ کی یا وتړي. او بل خبره دا ده چې د خپل دوا په منظمه ډول باید واخلي. کله چې بلغم مثلا د ټوخی د سی یو مناسب ځای کې چې حالت پټ شي، یعنی د سی ځای کې نشي آزاد فضایي چې حالت د یوش سی نورو ته انتقال کوي. مهمه خبره دا ده چې توبرکلوز یا نری رنځ میکروب کې د سی کم ځای شي کې چې مرني، حالت په میاشتونو د ژوندۍ اوسېدم دغه میکروب. کله چې مونږ یو فامیل کې د نری رنځ یا توبرکلوز مریض شي، اده دا ظروف شي دي یا کالي چې دي لوازم چې لري، مثلا بړستنه ده یا توشکه ده، دا باید مر سره مواجه کی په منظمه توګه چې دغه میکروب د لمنځه وړلو کې مر ډیر مهمه ده.
په افغانستان کې زیات خلک د مرضونو ته دومره توجه نه کوي، مثلا دوی کله چې دوا اخلي کله خسي به دوا په نیمه کې پرېږدي. په نری رنځ ناروغي کې دا دوا خوړل باید څنګه یې؟ کدوې په نیمه کې پرېږدي څه بعد عواقب پېښولی شي؟
د نری رنځ یا توبرکلوز درملنه اته میاشتې ده او دوه مرحلې لري. اوله مرحله دوه میاشتې ده او دویمه مرحله شپږ میاشتې. مهمه خبره دا ده چې مریض باید خپل دوا په مکمل ډول باید واخلي دا اته میاشتې. کچیر د خپل دوا قطع کی مثلا دوه میاشتې واخلي او بیا دوا قطع کی، کیدای شي چې دغه مریضان دغه دوا چې اخلي د دې په مقابل کې مقاوم شي. کله چې مقاوم شو، اده درملنه مشکل کیږي او هغه نور دواګان چې د درملنې لپاره آینده لپاره استفاده کیږي، هغه ډیر شدید عوارض لري د وجود لپاره. مهمه خبره هم دا ده چې باید خپل دوا په منظمه ډول ډول واخلي دوا قطنه کی چې د درملنه وسی او د مایکروب چې د وجود کې د باید تداوی سی.
هر کسان سي جوړ دي څنګه ځان له توبرکلوز یا نری رنز ناروغي نه ساتلی سي، یعنی وقایه څنګه ده؟
کله چې مونږ بیګو چې دا کس ټوخی لري او ټوخی دوه هفتونه زیات ده، باید نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي په مقدمه ډول تشخیص او درملنه سي. په فامیلو کې کله چې ماشوم پیدا کیږي باید زر تر زره بي سي جي واکسین ورته وسی. اولین واکسین چې ماشومان ته مونږ تاسې کو بي سي جي واکسین ده د توبرکلوز د وقایې لپاره. کله چې مثلا مونږ فامیل کې یو کس توبرکلوز لري او نور کسان مثلا ټوخی یا بلغم پیدا کیږي، دوی باید د معاینې لپاره کلینیک ته ورسی. او مهمه خبره عامه پوهاوی ده چې وقایه لپاره ډیر مهمه ده چې مونږ خلک خپل جامعه د توبرکلوز په حق له آگاه کو.
لکه څنګه مو چې واوریدل، نری رنځ ساری خطرناکه خود درملنې وړ ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونه شي ناروغ وژني. ډاکټران وایي د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي تر ټولو مهمه لار دا ده چې خلکو ته د نری رنځ د ناروغۍ په اړه معلومات ورکړل شي، چې تر اوسه لا دغه کار ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. روغ اوسئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.